ويدي مننا
د ولایتونو په برخه کې کوم ولایتونه چې له درېیم د دوهمې درجې ته ارتقا کوي د هغوی په تشکیل کې تغیر راځي د هغوی په ځینو محلي اداراتو کې
ډېره زیاته مننه کور مو ودان ښاغلی ساکم ډېره زیاته مننه ونې چې یو ځل بیا سره په خدمت کې حاضرېږو الله مو مل
په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې زه اجمل تورمان د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکارۍ تاسو د خبرونه وړاندې کوم د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبری خبرونه کې به د ورځې د مهم راپورونو ترڅنګ د انصاف او د ورک شو یو عزیزانو په لټه کې ونیس پروګرامونه هم واوري خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د دې ساعت له تازه خبرونو سره
افغانستان ولسمشر د بریتانیا له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبري کوي جرمني یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده کابل ته لیږي ترکیه وایي تمل لري چې روسیې د میزایلو د ایس 400 ډول دفاعي سیستم را انتقال راتلونکي میاشت پیل شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار بریتانیا ته روان شو د جمهوری ریاست مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل
د سفر هدف هم د دوه اړخیز اړیکو پراختیا ده د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي
ولسمشر غنی بعد د سفر په لړ کې چې د بریتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه کوي د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي دغه مسابقه د سه شنبه پر ورځ په مانچستر ښار کې ترسره کیږي د کندهار چارواکي وایي د شاولی کوټ ولسوالۍ په زنګیتن سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه شوه د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر برګزین نن ازادي رادیو ته ویل په دې جګړه کې وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده
د شاول کوټ د سوالی په زنګستان سمه کې عملیات وسوم جریان لري جګړه روانه ده دشمن وسلوالو انځکانه وجرسي دي او درې نه کلاشنکوف په پلیس لاس ورغلي
د کندهار شاول کوټ ولسوالی چې لورزګان ولایت سره څیرمه پرته ده وخت نا وخت په کې جګړې کیږي بل خو د پوزرات نن ویلي چې په تیرو څلور وش ساتونو کې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دوه اتیا مخالف وسلوال وجل سی ویلي د وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیل ولایتونو کې د دوه عملیاتو لکبله نه تنه نور مشکوک اسان نیول سی ویلي وسلوال طالبانو د دوه پیښو په اړه څه نه دی ویلي یو افغان چارواکی وایي جرمني په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده بیرته افغانستان ته ولیږي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی ویلي په پام کې ده د دغه پناه غوښتونکو الوتکه د سه شنبه پر سهار د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کښېني دا بلد د 2018 کال له ډیسمبر راهیسې 25مه ډله افغانان وي چې له جرمني څخه افغانستان ته لیږل کیږي په تیرو څلورو شو الوتنو کې ټول ټال 590 افغانان افغانستان ته له جرمني څخه ستنه کړی سوي دي په هرات ولایت کې شوونکو خپل هغه کاری اعتصاب چې لوی میاشت رئیس روان وو په مشروط ډول پای ته ورسوه دغه شوونکي وایي که د امتیازونو د زیاتېدو لپاره یې غوښتنې پر ځای نیسي خپل اعتصاب بیرته پیل کړي د پوهنې وزارت سلاکار غلام دستګیر چې هرات ته تللی وایي چې د شوونکي امتیازونه به په تدریجي ډول زیاتېږي خو دا پروسه درې کاله وخت نیسي د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه کاري اعتصاب کې د هرات د 90% ښوونځیو شوونکو برخه اخیستې وه ترکیه وایي تمل لري چې له روسیې د میزایلو د ایس 400 ډوله دفاعي سیستم انتقال راتلونکې میاشت پیل سي د ترکیې رسنیو د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبره نن کړې ده د سی ان ان تلویزیون د ترکیې څنګ د راپور له مخې ولسمشر اردوغان ویلي ترکیه به د ایس 400 ډوله دفاعي دستګاو انتقال د جولای په نیمایي کې پیل سي لان د انقره له خوا له مسکو څخه د هوایي مدافع د دې سیستم درانیول موافقه د ترکیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ عمده سرچینه ګڼل کیږي امریکا وایي د روسیې سخت دغه دستګاه د امریکا سخت د اف 15 ډوله جنگي جره الوتکو د لپاره یو خطر دی واشنگتن ترکیې ته ویلي چې روسیې د هوایي مدافع د دستګاه رانیولو له کبله به د اف 15 ډوله الوتکو له رانیولو منع کړی سي واشنگتن خبرداری ورکړی که ترکیه له روسیې د میزایلو اف 400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي نو ممکن له بندیزونو سره مخامخ سي په هنګ کنګ کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د دې سیمې د رهبرۍ د استعفا غوښتنه لري. دا په اصل کې ده چې د هنګ کنګ رهبر چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لانجمنه لایحه وځنډوله او پر وروستیو پیښو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه. فعالان وایي چې د مجرمانو د استرداد د لایحې د ځنډولو لپاره د کاري لم پرونی اعلان کافي نه دی. دوی وایي د هنګ کنګ رهبره کاري لم باید ژر تر ژره د قانون دغه لایحه پسخه استعفا وکړي او د اعتراضونو پر مهال پر مظاهرچیانو د پولیسو د ځواک کارونې له کبله د بخښنه وغواړي. د بشري او مدني حقونو د جبهې رهبري بونی لیونګ وویل د هنګ کنګ خلکو ته زیات وخت درواغ ویل سوي دي. په هنګ کنګ کې وروسته له هغې مظاهرې پیل سوی چې د چین طرفدار حکومت په هغه قانون کې تعدیلات پیشنهاد کړل چې پر اساس یې په پام کې وه ځینې تورن کسان د محاکمې لپاره چین ته وسپارل سي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې د دې لوبې په چای ټاس پاکستان وګټه، خو هندستان ته بلنه ورکړې چې بیټینګ وکړي. هندستان په 130 اورونو کې 109 منډې کړې دي. تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. هندستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 وری ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک پر ټلویزیونونو وګوري.
آزادی رادیو ری ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به بریتانیا ته په خپل درې ورځنی سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکو وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول شوی.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې نور کسان هم شناسایي شي او نیول شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې ایرانی پلو او حوثی یاغیانو ویلي چې پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل بریت کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتلې ده. او په دوهمه نیمایي کې د انصاف او رکو شویو عزیزانو په لټه کې 19 پروګرامونه. د خبرونې لومړی مرسو ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به لندن ته خپل پخپل درې ورځنی سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوالې اجماع یو برخه ده چې د برېټانیا رول په کې ډېر مهم دی. افغان ولسمشر د برېټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. په دې اړه نور حال د ارسلان مرسلین په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې برتانیا ته د ولسمشر غنی دغه سفر به تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی به لندن ته په خپل سفر کې د افغانستان او برتانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برتانیا پر رول خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو برخه ده چې ګام په عملي کېږي.
د ولسمشر د سفر هدف د دوه اړخیزو روابطو پراخول دي او دغه ډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برېټانیا پر ملاتړ خبرې اترې وسی. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلاصولو. بل مسله سیمه ایز او نړیواله اجماع ده. له نیکه مرغه چې له سیمې بهر هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې دغه ډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ایز او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې د رسیدو په لاره کې به له موږ سره امرسته وکړي.
ارګوی د سولې په پروسه کې د افغانستان سری کرکې پیو پریکړلیک کې مطرح شوی وي او ولسمشر غنی هم جرګې ته د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه او د سیمه ایز اجماع جوړول د دغو ژمنو برخه ده. مرتضوی وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د ترسره کېدو په حال کې دي او افغان حکومت تمه لري چې لدی اقداماتو سره به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. وړاندې تر دې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره یوې غونډې ته تابع ونیسي. داسې یوه غونډه چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بلور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغان سولې په تړاو د یوې ناستې جوړولو ته د چمتووالي خبره کړې. هغه چمتووالی چې جمهوري ریاست یې خوشبینه او هیله من کړی دی. لندن ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اووم سفر وروسته ټاکل شوی ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا تمه لري چې خلیلزاد او طالبان به په دې پړاو خبرو کې د پاموړ نتایجو ته سره ورسیږي. د ولسی جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر هیله بخونکی بولی.
افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بېطرفۍ اصل او توازن په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې جابوي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو. خو که افغان دولت یو اړخیز ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري.
پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان سولې پروسه له بنبست سره مخ کوي. خو ښاغلی مهدوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري، خو په دې شرط چې افغان حکومت وکړی شي د نړۍ د هیوادونو ترمنځ توازن په پام کې ونیسي. وړاندې تر دې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ایزه اجماع ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څیړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د په داسې حال کې چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاسو. تفصیل ناجیه ساپه اوري.
که څه هم ایران په وار وار له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا ایران په افغانستان کې د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی. یو شمیر افغان څیړونکي وایي امریکا په دې کار سره هڅه کوي چې په ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي
په دې وخت کې د دوی د کړکیچونه زیاتېدل معنا دا ده چې هغه تلاشونه چې د امریکا د خوا د سولې د افغانستان د پاره کیږي هغو ته هم ضرر رسول کیږي. نو هغوی د هرې بلې لارې نه چې ایران استفاده وکړي چې امریکا ته ضرر رسوي هغه نه استفاده کوي، او هغه موقف د ایران دپاره یوازې د افغانستان صحنه ده چې د امریکې هغه ټولو کوششونو فعالیتونو ته دوی غواړي چې صدمه ورسوي او زموږ سولې ته رسېدل وځنډي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاس و. په دې برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي عسکر ټپیان شوي وو. خغلی پامپیو د شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د سو بریدونو یادونه وکړه چې په وینا یې ایران پلو کسانو کړي، او په ترس کې په کابل کې د جوزا د لسمی د بمی بریت یادونه هم وکړه. د دغه بریت مسولیت طالبانو منلای وو. امریکا په تیرو سو اونیو کې سو ځلې ایران په دې تورن کړی چې په سیمه کې پر امریکایي اهدافو بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د بمی بریت په تړاو پر ایران دا ډول تور لګوي. د واشنگتن او تهران دغو کړکیچونو او ادعاو د افغانستان سوداګري هم زیانمنه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ اوسمهال سوداګري د عمل په ډګر کې زیانمنه شوې ده. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا په افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په بهیر باندې مستقیما تاثیر کوي. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو، ځکه زموږ مصرف په مال باندې زیات راځي. د ایران د لارې نه قبلېږي، تشته ایران بنادر ته اجازه نه ورکول کیږي. موږ مشکلات نور هم ډېریږي ورځ په ورځ باندې.
په ورته وخت د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو پخوانی غړی خالد پښتون وایي افغان حکومت باید په داسې حالاتو کې داسې سیاست غوره کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو قرباني نشي. د افغانستان دولت په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات خپل مهم ستراتیژیک متحد ګڼي، د هڅې هم کړي چې د ایران د دولت سره ښې اړیکې وپالي. په دې ورسېو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په سیمه کې کړکیچ ته په پاملرنې سره لازمه ده چې افغانستان د دواړو اړخونو سره د یو دوست هیواد په توګه د یادو هیوادونو ترمنځ له کړکیچ نه ځان لري وساتي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
او سم په یو راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سفارت مخته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول شوی دی. رحمت الله افغان
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسی چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د یک شنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل له هغه پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمی زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایي شي او نیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې به وجود دي چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ازادي راډیو یوه ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وهي ټکوي. ښاغلی رحیمی له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یوه ویډیو خپریږي، بلکې له دې یوه ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تېره ورځ بیا یوه بله ویډیو خپره سوي چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمېر غړیو غبرګونونه هم راپارولې دي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربللی دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې غږ کوو چې د دغه سنی ناخوالو او د دغه سنی کړونو مخنیوي باید وکړي، او په دې اخله به انشاءالله موږ مینه ارشاد او سره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم، او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بې عزته کیږي او ول کیږي
خغله لوکوزای وای له خلکو سره د جنو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر جنجال نږدې و میاشتې دي، خو تر اوسه د حل لارې څرک نه لیدل کېږي. د لانجې هر څه په ټپه درولې دي. د جرګې د نویو غړو په وړاندې د نورو مسلو تر څنګ ډېر تقنینی سندونه هم پاتې دي چې باس پرې وکړي او تصویب کړي. خو آیا دغه جنجال حقوقي لارې لري؟ دا پوښتنه نوریاس نوری د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې له مشر اجمل هوډمن څخه د مرکې په فایل کې کړې ده.
حقوقي لحاظ مراجع باید بیرته اساسي قانون ته وسي. دا اساسي قانون کې د ولسي جرګې د غونډو د نصاب حد تعین دی. په دې معنی چې د ولسي جرګې اکثریت غړي باید حضور ولري چې د غونډو نصاب تعین شي. د نصاب برخه کې مسؤول د نوي نصاب تعین دی. اوس د پریکړو موضوع ده. ولسی جرګه پریکړه هغه وخت کې مسؤلیت لري چې د حاضرو غړو اکثریت رایه ترلاسه کړي. د ولسی جرګې د رئیس په انتخابولو کې هلته هغه کوم معیار چې ټاکل شوی و د حاضرو غړو د اکثریت لپاره، هغه معیار ظاهرا تکمیل شوی نه دی. یا په څه په رسنیو کې مطرح و چې 50 معیار رایه کېږي هغه تکمیل نه شوه. وروسته بیا د رایه په ارقامو کې ضروري مرکز راپورونه خپاره شول. یوه حقوقي لار دا ده چې فکر پکې ډېر پرمختګ هم وسو چې هماغه ورځ چې په ولسي جرګې کې انتخاباتو د رئیس لپاره دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي، هماغه کوم شواهد او مدارک چې د ولسی جرگی پتالار که بنا ممکن دیسمرو نهی ممکن دیسمرخونو دی منز نهی در رای دقیق چمه تثبیت اون با تثبیت هم
بله هوټمن صاحب دا کار وشو حیات چې ټاکل شوی او خپل نتایج اعلان کړ مګر بیا هم دا جنجال تر اوسه پورې غو دوام لري خپل د ولسی جرګې غړي هم تبن د افغانستان اساسي قانون مطالعه کړي کچېر دوی اساسي قانون ته مراجعه کولای نو مخکې باید مراجعه کړي وي او دغه جنجال باید پای ته رسولی وي اوس کوم بل لار شته د حکومت غوښته چې مداخله وکړي ولسی جرګې وویل چې حکومت یا مثلا نورو مراجعو ته د مداخله حق نه ورکوي
بل ما غوښتل دا خبرې وکړم د دغه دقیق ارقام دا وخت د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې 246 کسانو ګډون کړی و یعنی یو پریکړه هغه وخت کې مشروعیت لري چې 143 رایه واخلي دلته د ولسی جرګې لپاره چې کوم کاندیدان و هغوی یو هم ونشو کولای چې 143 رایه واخلي اما فارال باندې د بیرونی مداخلات د ولسی جرګې نه بیرونی هغه یو بحث ستر محکمه پاک له باندې زه فکر کوم چې دې ته ستر محکمه صلاحیت تفصیل و اساسي قانون دې ته تفصیل ضرورت نشته دې ته اساسي قانون کوم دی واضح دی اما دا چې اوس په محکمه د رای په اعتبار باندې تصمیم مونږ زړه معتبر ده کنه دا نو زه فکر کوم دا ډیر مورد نه لري ځکه دا خو کچې موضوع محکمه ته راځي کی نو د ابتدایي مرحله نه باید دا شروع
شي
مستقیما ستر محکمه ته دې موضوع راځي کول د دې لپاره چې تفصیل بحث نه یم ما ته به موارد دغه ښکاري
ستاسو په نظر یعنی حقوقي حل لار نه لري سیاسي حل لار ده چې باید حل شي
حقوقي حل لار دا ده چې د ولسی جرګې غړي او کوم کسان چې کاندیدان وي د ولسی جرګې حق لپاره دوی باید ومني دوی باید وخت ځای نه کې زورګوي نه راس واخلي او دا ومني هیڅ کاندید ونه شو کولای انګلیس جمعیت سره ترلاسه کړي
هوټمن صاحب دغه فرصت دوی درلوده د یوې ورځې موضوع نه ده تقریبا یوه میاشت د موضوع وزنډیدله ممکن ټول مختلف اړخونه دوی سنجولې وي مختلف اما بیا هم درې زونه هغه بخوانی درې زونه دي لومړی ورځ یا دوهم ورځ اوس لاره د حل لري
یعنی یو لاره حل خو هغه ما ویل چې دوی باید د هر قانون ومن اما کچې دې ته وزورګوي کیږي د دې ته د اساسي قانون حکم دا واضح دی چې هیڅوک نشي کولای ان فن په زور او جبر سره د ملي شورا باندې ته نه نوځي د دې تطبیق لپاره په خپل ځای کې چې دې ماقت لري پاور دا د ولسی جرګې د اعلان شاده او دلته کېدلی چې د دولت له خوا د ولسمشر له خوا سره خپل تقدیم سلاسل لري نو په یو ډول باندې د ولسی جرګې دغه فکر خونه پوښتنې چې غوته د بلاخ چې دغه موضوع چې تاسو عمران د اساسي قانون د حکم نه سوالونه کوي د اساسي قانون په تطبیق باندې د وزارت کمیشن دی چې دا موضوع څه مداخله وکړي یو تصمیم وشي او موضوع واضح شي
د ساده رادیو همکار نوریاس نوری وو چې د اجمل هوډمن سرای په دې اړه ملکه درلوده چې آیا د ولسی جرګې د رئیس پر سر رامنځته شوی جنجال کوم حقوقي حل لار لري او کڅنګ دوستانو هم د شیباز موږ همکار محمد واصل وصال له بریټانیا څخه د ټلیفون په لیکره چیرې چې د کرکټ نړیوالې لوبې روانې دي نن د غلو پترسکې هندستان او پاکستان له بل سره مخ مختی وسال صاحب کرته وای چې دا اوس چې تاسو هلته لوب څنګه روانه ده څوک څه کوي او څوک څه کوي وسال صاحب زه فکر کوم چې له خاغلی وسال سره زموږه اړیکه له بده مرغه پرې شوې ده اڅبو کوچه بیا هم خاغلی وسال لزان سره ولرو یو بل راپور دی وایي د هوا په تودېدو سره په کندهار کې د نسناستي ناروغي زیات شوی روغتیا پلان وایي د روغتیايي تدابیرو د نه مراعات لامل تازه 114 کسان په دغه ناروغي اخته شوی چې زیات ما شومان دي په نسنا سیدا ستخته ما شومان او د کورنۍ غړي هم منی چې دروختي لار خونو د نه مرات له عمله ما شومان د یاد ناروغي ښکار شوې دي صادق ریختینه د کندهار میرویس روختون ته ورغله او پاړه دا راپور لري
د کندهار د میرویس روختون په جل واټ کې لسګونه ماشومان د درملین لپاره بستر دي د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا اناس ناس تي اختصوي چارواکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمیر 814 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي. د کندهار د میرویس صاحبزوی روغتون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روغتون ته د ورځې په اوږدو کې په ناس ناستی یا اسهال اخته لسکونه ناروغان راوړل کېږي. مرستندوی وایي په ناس ناستی د اخته کېدو عمده علت د روغتیایي تدابیرو نه مراعات دي.
د کندهار په ښار کې د ګرمۍ په رسېدو سره د ناسناستي مرضي مخ پر زیاتېدو دي. نو چې دا هم ماشومان هم تر 50 کالو کښته او هم تر 50 کالو لوړ او هم غټان په دې هم نارینه هم زنانه په دې مریضانو باندې اخته کېږي. نو کوچنیان چې دي د حمل په میاشت کې تقریبا 245 مریضه کوچنیان د حمل په میاشت کې مراجعه کړې وه. بیا وروسته د سهار په میاشت کې بیا دا تعداد زیات شوی دی، 512 نفر ته ورسېدی چې نکوڅا هوا ګرمه سوه. د نورو
په میرویس صاحب زوی روغتون کې د بستر ناروغانو پایوازان وایي د روغتیا د نمرات لامل ماشومان او د کورنۍ غړي په ناس ناستي اخته سوي. شاګل او ملکا په ناس ناستي د اخته ماشومانو میندې روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره کندهار کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ناس ناستې ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
قدر من اوریدونکو، له روغتونونو او ډاکټرانو سره پاتې کیږو. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه یې نه دی اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنکړل شي کاربندي به وکړي. نور راپور د روحلا انوري څخه اورو.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپل دندې تر سره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره واده کړی وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. د دکاندارانو بازار کې مونږ نه شو ګرځېدی چې دکانداران مونږ
ډاکټران وایي که د ماشونو ستونزې زر حل نشي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړي خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. خو هغه یو میاشتې ماش هم داسې وي چې موږ ته فشار راوړه چې دا روژه د مخې له اختر دی، نو دی هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات ورکړي دي. یوې میاشتې 1.5 کیلومتره دوی سره دي، ټولو د دوه میاشتو پاتې دي.
خلق وای پورا یو میشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلی وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچنی اختر په 15مه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که ماشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
دوستانو، لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې له برېټانیا نه زموږ همکار محمد واصل وصال را سره د تلیفون په کرخه دی. وصال صاحب را سره اوس اړیکه روغه شوه. وصال صاحب، که مهرباني وکړئ د نننۍ لوبې په اړه راته ووایئ چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه څنګه روانه ده.
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، نن د نړیوال جام یو له مهمو او په زړه پورې لوبو څخه دلته په مانچستر سیټي کې د هند او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. میدان ته دومره زیات مینوال راغلي دي چې چوکیو کې خلکو ته ځای نه پیدا کیږي، یو شمیر مینوال ته له میدان بهر پاتې دي. لوبا د هندستان او پاکستان ترمنځ داسې صورتحال لري چې هندستان لومړی بیټنګ کوي، ټاس پاکستان ګټلی او لومړی توپهنه غوره کړه. تر دې مهال هندستان 200 منډې کړي، یو لوبغاړی اوټ شوی دی او د 2 اوورونو لوبه تر دې مهاله بشپړه شوې ده. نو هندۍ لوبډله په یو مضبوط پوزیشن کې ده. د دوی لپاره نو روهیت شرما 123 منډې تر دې مهاله کړي او ویرات کوهلی هم په 150 منډو باندې ولاړ دی. دا هم باید تورمان صاحب ووایم چې دغه دواړه هیوادونه چې د یو بل سخت رقیبان بلل کېږي، تر ډېره په نړیوال